أساسي أو بشري حقوق. قدر من دوستانو د اساسي او بشري حقونو یوې بلې خبرونه تخرغي. په دې خبرونه کې د بشر لپاره د تفری حق باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل، نو دوی په میرمنو باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼ محدودیتونه ولګول، چې یو محدودیت هم له تفریح پارکونو څخه د دوی منع کول و. نن موږ غوښتل چې په دې باندې خبرې وکړو چې آیا تفریح کول د بشر حق دی کنه، او کوم کسان چې له بشر نه دغه حق اخلي هغه که د ژوند په هره برخه کې وي مسؤلیت یې بیرته چاته راجي کیږي. په خبرونه کې له موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی تاج الدین منصور. میلمه ته ښه راغلاست وایو، ستړي مشي، په خیر راغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته، استاد درنو اوریدونکو ته. دغه تفریح خو یعنی په دې معنا چې یو کس روزانه ژوند کې، یعنی پر ورځ هر څوک خپل کار لري، یعنی شاقه کارونه کوي یا ته ذهني کارونه کوي، همدغه سي فزیکی کارونه کوي، دوی سي او نواخ ژوند کوي، دوی لپاره ډېر ضرورت اولین دی چې خپل د روح لپاره او د خپل ځان لپاره لږ وسایل پیدا کړي، او یوازې هغه چې انسان ورو اغینا جغوری فکری مشکلات و روحی مشکلات نه ده تفریح ده تفریح نو ده یعنی سیاحت همون ویل ایسو، یعنی دا چیتا چې د خپل کار ساحینه لکلری زو، د کور ساحینه لکلری زو، یا پارکو ته زو، مثلا باغو ته زو، تفریحي ځایو ته زو، دې ته موږ تفریح ویلی سو.
بله، که راستو دې ته چې په افغانستان کې کورنۍ تفریح ته څومره ارزښت ورکوي، یا خود تفریح ته یوازې نارینه جی تفریح ته ملګرو سره، یا دره چې ځینې کورنۍ بیا بیا ځان سره، دا موضوع تاسو سره قمینه په افغانستان کې آیا ورته مهمه ښکاری؟
هي ستالتیا چې دې یا بدني ستالتیا چې دې دا او هغه ته ضرورت لري، دا یو د چا خبر د فرشته ضرورت لري، او دا د څه کیږي چې مثلا لیک پرته خپل ژوندانه کارونه نه او هغه کې سوچ پدی وکې چې لکه طبیعت د جوړي لکه وخاندې لکه تفریح وکې ټوکې وکې، نو دا هر یو ته ضرورت دی، یعنی نارینه او ښځو ماشومان ټول ته ضرورت دی. پدی کې سسنا نشته، هغه سره سړی پدی کې هغه کیږي ضرورت لري، نو ښځم لري، ماشومان هم لري، ټول انسانان دي، هر یو خپل توان پورې کار کوي او خپل توان پورې همدغه سي استړی کیږي، ضرورت دی ته لري چې تفریح وکې او تفریح ته لاړ شي.
خو په یو شمېر کورنیو کې لیدل کیږي چې دوی تفریح ته اصلا ارزښت نه ورکوي، یو اضافه کار ورته ښکاري. کله چې په کورنۍ کې له دوی نه غوښتنه موسي چې باید تفریح ته یو ورځ د رخصتۍ په ورځ لاړ شو، نو عکس العمل ښیي، په دې عقل راته وغږېږي.
داسې کورنۍ موږ لرو چې دغه تفریح او دغه چې د مدني حقونو د انسانانو ته احترام کوي، خپل کورنیو ته، غړو ته، یعنی ماشومانو ته، نورو ته، ټولو ته. داسې نور متاسفانه کورنۍ لرو چې په دې موضوعاتو او ارزښت نه پوهېږي، یعنی وایي چې دا یعنی یو نو د چا خبره ده، بې ځایه ګرځېدو دی، یعنی دا وخت ضایع کول دی، دا د بیکارو خلکو کار دی، یا داسې سوچ کوي چې یعنی دا کار یعنی اسې وخت ضایع کول او بی مفهومه کار دی، نو دغه ذهنه چې چا ولري متاسفانه دغسې اجراءات هم خپل کورنۍ کې او ډېر په فشاري کې او ډېر دقیقیت او دقیقیت په کور کې راولي او دغسې خشن برخورد کوي، یعنی کورنۍ سره. دا متاسفانه د نن ورځې تمدن او د ښه فکري هوساینو لپاره دا خلاف کرد.
د ماشومانو لپاره تفریح څومره ضرور ده؟ مثلا دوی همیشه په لیک لوست باندې اخته وي، که چیرې د لیک لوست تر څنګ تفریح ولري، څومره به د دوی مغز درس ښه جذب کړي؟
ماشومان لپاره هم ډېر ضرورت پدې دی چې دا ماشومان تر خصوصا هغه ماشومان چې مکتب ته درس وایي، دوی اکثرا د هفتې په ټوله ورځ کې دوی ذهنونه ډېر مصروف وي، دوی بېچارهګه چې کله دي کله کارخانګي کوي، درس وایي، کله کور کې لږ مصروفیت لري، خو دوه درې ساعت یا ورځ وي. او تفریح ما ویل چې د ذهن تازه کولو لپاره ډېر ضروري دی، اړین دی، یو انسان دې ته ضرورت لري. دا ټول د انسان د طبیعت لپاره یو ضروري پدیده ده، او انسانان دې ته ضرورت لري او باید د خپل د ژوند د هوساینې لپاره تفریح وکړي. دا زما نظر داسې دی.
اوس راځو دې مسلې ته چې د تفریح په وخت کوم مسایل په پام کې نیول ضروري دي.
د سې داس موږ په خپل ژوند کې که تفریح کوو، که کور کې اوسېږو، که په ټولنه کې اوسېږو، که خار کې اوسېږو، هر چیز چې اوسه اخلاقیات یا اوسه مقررات اصول ستا په دی کې، که موږ غواړو چې خپل ماشومان چیرته وي، دوی ته توجه وکړي، خپل ځان ته او بل ته ضرر ونه رسوي، دوی باید ته توجه وکړي چې مثلا دغه چیرته خطر ځای دی، چیرته اوبو یعنی زیات دی، چیرته موټر دی، چیرته یا د چا پارک دی، هغه ته ضرر ونه رسوي، ګلان ونه شکوي، یا د چا کور ته وروره کوم هغه وانه چوي، تیګه وانه چوي. دغسې نزاکتونه، دغسې داسي توجه او مقررات انه خامخه په ژوند کې ساده باید توجه پر توسي بله
تاسو په نظر سره ول تفریزاینه باید مونږ په افغانستان کې ولرو ترڅو د تفریح لپاره آرام او ساو کول ایسوتی ورسو
خو خارو کې په لوې خدرسو پارکونه ولرو دغه سي پارکونه سي معیاري دغه پتلو او راتلو کې د شاروالي مقررات په کې تطبیق سي د خلکو د حقوقو په بلردو کې او په دغه کې په ټول سي خاص شو کې پارکینګ الله سي څنګه څنګه کې څنګه محافظت وشي د پارک د وسایلونو او پارکونه دغه سي جوړ سي په پارک کې تقریبا ټول رفاهي موارد لکه رستورانتونه لکه د لامبو وهلو ځایونه دغه سي دغه کاغي په خپل پارکونه کې مونږ غو لرو جوبن ولرو یا همدغه سي نور موارد څه ډیر ضروري دي او د تفریح لپاره سي یعنی بس سرګرمي پکې وو کو تفریح پکې وو وخت مو پکې ختیر سي او ښه هوا ولري د نظافت ډیر مهم دي بخي زیات مهم دي په دې کې پاکوالی ډيري ګاربېچ ورته کثافاتني چوي هر ځای کې باید یو کو سرکونو کې په هغه کې په واټونو کې په همدغه شاوخه کې ډیر توجه ورته وسی دغه ځای ته مونږ پارت کوی لسو او پارک دغه سي هغه د څه د خار د خایس لپاره ډیر خیر په در خوري او د خلکو د وسایلو لپاره او تفریح لپاره ډیر ضروری او اړین دي
بلې منصور صاحب که څه هم تاسو په خپل خبرو کې یادونه وکړه که درته واضح کړي چې تفریح ته تلل د مناسبو تفریح ځایونو درلودل دا د خلکو له اساسي او بشري حقونو څخه شمیرلی سو
بله یقینا شمیرل سو په دې انسانان الله تعالی آزاد پیدا کړی دا او په خپل ژوند کې د آزادۍ لپاره حق لري چې دا غاسه چې انسان په ژوند کې کوي هغه کار چې د قانونو د عرف او د عناناتو د چا د حق ته ضرر ونه رسوي کوي چې د انسانانو حق دی او اساسي حق ورته ویلی سو یو مثال هم دغه تفریح دی آزادۍ لرو آزادۍ په دې معنی چې چیرته تلای سو چیرته کې راځای سو څنګه خبرې کوو څنګه خاندو څنګه او دوستانو سره کینو څنګه ډوډۍ خورو څنګه پارک ته سو څنګه رستورانت ته سو څنګه د پارک نه د پریزایونونه مونږ استفاده کوو او د دې استفادې په اړه څوک دغه حالت کې مداخله ونه کی مزاحمت ونه کی او چاته ونه وایي چې دا د دار سره تلته مزه محدودیتونه وزه نه کی محدودیت وزه سي یعنی په دې معنی چې د اساسي حقوقونه یا حق ځای سو متاسفانه چې دا تفریح دی او تفریح ازادي سره ډېر ارتباط لري چا چې ازادي ته با ازادي باندې باور لري هغه تفریح باندې باور لري نو ډېر واړه جزور طویل سو د ازادي تفریح او تفریح باید هر هفته تقریبا یو زله سر روسا هر یو ته ضرورت دی سبات تفریح وکي یو نیم خلک مثلا خارو کې اوسېږي باندو کلی ته ځي چاچه په باندو کلی کې خارو ته راځي همدغه سي تفریحي ځای او ته همدغه سي پروتا دغه سي شنو او سمسور ځایونه ته دا ټول ځایونه موږ ویل په تفریح دی او انسانان کولی شي په دې کې استفاده وکي او ښه ژوند تیر کړي د ښه ژوند تیرولو لپاره هیڅ حق نه لري چاته مزاحمت وکي او چاته وایي چې ته دلته څه کوي او څه کار نه کوي
bale منصور صاحب د طالبان حکومت د میرمنو په تفریح باندې یو لړ محدودیتونه لګولي مثلا دوی تفریح پارکونو ته نه پرېږدي قرغتی میلزای او الټی تاک ته نه پرېږدي دوی وایي چې دغه عمل دوی ته ډیپریشن پیدا کړی دا په دې اکل تاسو څه وایي آیا د یو چا معنا کول لغ زاینه د خوخي زاید غم په اسلامي جاب کې وی را معنا کول دا څنګه دا او دا به څومره ستونزې را منځته کی
هیڅوک حق نه لري چې یو کس د ښه ژوند لپاره ما ویلې چې دغه قدمونګه ګرځېدو د ښځو ګرځېدو په یو موهید کې څوک حق نه لري په دې کې مداخله د دوی ضمان ورسره یا تر ورسره یا دغه سی په مزاحم شکل سره ژوند تیر کیږي چې نارینه حق لري دغه دموږ حق چې دی د خلاف د قران او د اسلام په خلاف نه دی هغه سی خزینه حق هم لري هغه کوي چې پارکو تلار شي پارکو کې مثلا کینیا تفریح او کې خپل وخت تیر کاو بیرته د کورو تلار شي خپل پیګه چې په افغانستان کې سکهلا خزو په پارکو تزي معمولا خپل نارینه سره زی یا د دې وروري ورسره یا پلاری یا میړی یا زوی ورسره یا بل څه هغه سی ما بخینه د لیدل سی او کاسیا دغه سی یو مجرد جنای مثلا په یو پارک یوازې لار سی حالت تفریح دا امکان نه لري دا د سنې شکیلای په افغانستان کې بوت محل کې امکان نه لري دا په دې نظر یې مقررات دوی ولري ول د سنې کېږي چې ټول خدینه محروم سی او دوی نشي کولای پارکو ته لار سی مثلا ورته وی سی کتا سو راځي خپل محرم سره راځي خپل پلار سره مور سره یا مثلا کا فکر کوم چې چا سره یا موري د فکر کوم مشکل نه لري، هر څوک کولی شي تفریح ته لاړ شي، پارکو ته لاړ شي او هلته تفریح وکړي او ژوند تیر کړي.
تاسو اتمان له هېواده بهر هم سفر کړی دی، په بهر کې خلک څومره دغه میلې ته تفریح ته ارزښت ورکوي او د ژوند یوه برخه ګرځي؟
بهر کې د خلکو معمولا تقریبا 90% پورته خلک تفریح ته ځي، مثلا خارو ته ځي یا پارکونو ته ځي، تفریح ځایو ته ځي. دوی ډیر ارزښت ورته ورکوي. په دې سره د خارجي خلک چې دی هغه د هفتې په جریان کې ډیر کار کوي، که ذهني کارونه دي که فزیکي کارونه دي. لکه موږ افغانانو غوندې نه دي چې ډیر هغه د هوساینو په سیزو دوی د هفتې په ټوله هر ورځ کې تقریبا دوی 8 ساعته یا 10 ساعته دوی کار کوي. د دوی د خپل د مغزو لپاره، بیرته د تازه کولو لپاره، همداسې د ژوند د ښکلولو لپاره ډیر ضرورت لري تفریح وکړي. او کله دوی د هفتې ورځ بیرته ختمیږي او وظیفي کار ته ځي، دوی فکر او ذهن رفرش کیږي، تازه کیږي. همدغسې دوی کوای سي ځان آماده کړي او بل هفتې لپاره دوی ښه سخت کار کوي، زحمت باسي. همدا وجه ده چې دوی هیوادونه ډیر پرمختللي دي.
تفریح په ګټو باندې خبره وکړله، که راوګرځو د تاسو خپل شخصي ژوند ته، درته وایي چې د بشر حق ته په خپل کور کې تاسو څومره دې ته ارزښت ورکوي؟ څه وخت تفریح ته ځي؟ له چا سره ځي؟ ملګرو سره ځي که کورنۍ سره ځي؟
دا واقعیت خبره ده چې زه خپل کور کې د ماشومان مور چې دا وظیفه لري، دوی مستړی زه مستړی یم. معمولا موږ زو کورنۍ سره ځو، لوګر خواته ځو. په دې سره موږ کابل کې اوسېږو، لوګر خواته ځو. لوګر خو خپله پیږه سي هوا خیر لري، او هلته آب هوا او د اگر ژوند د حسین استه پکې، یعنی د تفریح ځایونه پکې شته، وخت تیریږي. او کله کله مونږ شمال خواته ځو، یعنی سیاحت خواته ځو، همدغه سي سالنګو خواته، مخکې پغمان خواته تللو، د قرغې ته هغه اوس بند شو، د زازای پارک ورته وای کابل خار کې هغه مال ته اوس نه پیدي، هغه خزه د کابل جو بندې هغه اوس بند شوی دي. نو دغه سي هغه دی یو څه ځایونه سي، لکه هغه وخت سره تیر کې، لکه هغه ولري د کیناسو ځای ولري، مزاحمت پکې ني، او نور هلته 2 ساعته وخت تیر کړو. که هغه زمي سي زمي کله کله جلال آباد خواته زو، نو بیرته راځو دغه سي.
منصور صاحب، تاسو یادونه وکړه چې تاسو خپله مراجعه کړې د ځینې تفریح ځایونو ته، تاسو لیدلې چې هغه باندې د خلکو دغه اساسي حق ورنه اخیستل څومره عقده به را پیدا کا بیرته د میشت نظام په وړاندې؟
ما نظر داده که دغه امارت اسلامی یا طالبان غواړي چې په دغه وطن کې هغه سي دوی قدرت پیدا کړي، وطن جوړ سي، پرمختللي حالت پیدا کړي، ټکنالوژي ولري، ژوند ولري، وسایل ولري. دوی مکلفیت پدې لري چې خپل ملت زړه وساتي، که هغه خزه ده، که هغه نر ده، که هغه نو هر قوم دی، قبیله ده، هر سمت او ده، هر خوچی. دوی مکلفیت پدې لري چې خلق حساسی او خون ته مسؤلیت پیدا کړي او دوی حقونه ورته ورکړي. کوم ګرو، کوم قوم، کوم بل کړای پدې که مداخله کوي، مزاحمت کوي، دوی باید ترینې دي. په دې سره دغه مونږ اسلامي هیواد دی، د خو اسلامي هیواد او اوس اسلامي هیواد دی. په دې کې خپل خلک بيږي سره کوم خپل ایجاب مراد کی مثلا رقم دراشي، او دوی دغه ډیر واړه والا خبرو په سره خلک نه پریږي سفر زاید دغه مخه خلک زوري، خلک خفکیږي، خلک په دې تشويش کې دي. مونږ ولی دغه ډیر واړه والا حقونه ممتنور کول کیږي، او دې نو حق چې دغه تعلیم حق دی. متاسفانه خپل پیږي سوش په افغانستان کې هغه بندې او نشته.
bale یوش مرکزان خپل یا داتې دندې له لاس ور کړې، یا پانتون ته نسیتلای، یا نور مشکلات لري خپل نه غواړي چې ادي اقل هغه کوم ځای ته دوی کولای يم چې لکه تاسو ته یاد کړي خپل کلی ته تفریح ته ځي، هغه ځای ته نه ځي. دوی وایي چې زړه مې خوشاله نه وي، نو په تفریح کې زه خوشالي نسم ترلاسه کولای. داسې کسانو ته تاسو څه وایي؟
داسې کسانو ته خو دوه خبرې زلرم. یو خبره دا ده چې دوی هم حق بجانب دی، یعنی دوی دا خبرې چې کوي دغه یو تفریح مطرح نه دی په ژوند کې. څوک په خپل ژوند کې کار ولري، په کار کې او څه درآمد ولري، څه درآمد دیني په کارو ناداري او بیچارهګي خامخا دا د تشویش لري، دا هغه کورنۍ او غړي په دې فکر کې دي چې یو وخت ډوډۍ چوخ رساله لپاره څنګه کوي، یا شپې لپاره څنګه کوي. دغه څه فکرونه سوچونه خلک د خپل د هستي اساسي حقونه لري کوي. که څوک باور دي که بي سواد دي، په دې وطن کې ضرورت لري سکارو کو کار. دغه فائدې دا د سپوجوان کې تغیرات انقلاب راولي، وطن جوړيږي په کې. هر یو کوي چې دغه وطن کې یو ګل وکړي، او دغه ګل یو ورځ به ګل کوي، نو ژوند خوله پکې کیږي. نو دا یو تفریح مش موضوع نه ده، ډیر مشکلات موږ لرو. الله تعالی حل کې او ډیر احترامانه او پیشنهاد کوم چې چا جما غاوري، او خصوصا د مسولین د امارت اسلامي سره خلک خپل غیږ کې ونیسي، او خلک باندې ورحمیږي، خلک مشکل مشکلاتو دغه اساسي حقوقو د ژوند ټول ورته معرفي کی تعریف کی قوانین او مقررات او رپیل کی ولې محدود نه کی د چانه د اساسي حق ونه خلی.
بله په دې خوم خبري وکړلی چې یو خو د نظام لخوانه خلق له تفرین منی کیږي البته خج موادف دي زین زوینو ته چې تفریزایستا او ماشومان لنارینه او سره ورځي الته یو نیم د تفری وسایل چې جوړ سوی دي هغه خرابيږي هغه ورانيږي او بیا چې نور کسان راځي چې له دې وسایلو نه استفاده وکړي هغه د تفری له حق نه محروميږي ځکه کوم څه نه په څه بدوي لوبي وساتري وکا په دې اکلا کورنۍ او ته د تاسو پیغام څه ده
پیغام په دې کې دا ده چې دغه هر یو خپل کورنۍ څه غواړي څه په هر محیط کې که تفریحي محیط وي که تحصیلي محیط دی یا دغه څه نور محیط چې دوی مکلفیت لري چې د خلکو د عامه ګټو په نظر ونیسي یعنی دوی حق نه لري چې په پارکونو کې چوکۍ او ته دغه څه وسایل او ته ګلان او ته یا لار او ته یا لارویان او ته خلکو ته ضرر ورسوي موږ انسانان یو په خپل ژوند کې دا ډېر تلاش وکړو او ډېر کوشش پدې وکړو خپل چاپېریال هم ښه وساتو او په زمن کې دا حق نه لري چې چاته ضرر ورسوي همدغه څه موږ غواړو چې اساسي او حقونه زموږ ورکړل شي همدغه څه چې ته موږ ضرورونه کوو یا کوم شی ماتوو یا خرابوي او دا هم د عامه خلکو حق دی او دا حق موږ ماتوو یا خرابوي دا حق موږ نه لرو کله چې موږ خپل حق غواړو نو د نورو خلکو نه باید احترام وکړو دغه متقابل دی متقابل عمل څه کله احترام ونکړو احترام نه کیږو موږ
بله تاسو په د حقوقو په برخه کې کار کوئ د بشر د حقوقو په برخه کې تاسو معلومات لرئ راته ویلی سئ البته په تخمینی ډول چې د افغانستان څو فیصد خلک په دې پوهیږي چې دا زما حق دی او دا د بل حق دی باید پامال نسی
تاسو خپل اخه پیږئ چې متاسفانه موږ په افغانستان کې اوس په دغه حالت کې ژوند کوو چې موږ خلک متاسفانه د خپل د شپې او د ماخام دوری ته حیران دي دغه لپاره چې څنګه یو مړی دوری پیدا کړو چې خپل ژوند تیر کړي دغه خلک چې متاسفانه دغه روحي او جسمي ستلکیا لري او دوی نشي کولای خپل دغه نور موارد کې دوی فکر وکړي دغه خپل پیږئ تعلیم موضوعات تاسو خپل په افغانستان کې ویني مشکلات لري تحصیلات او کیفیت او دا کمیا د ټول ټولو خلکو د روان باندې بدل تاثیر کړی دا نو اوس موږ متاسفانه هغه حالت کې نیو ډیر خلک دي یعنی د عامه عمر خلک چې وزداري نوي سره نه پورته هغه عمر دوی به شرکت د خپل اساسي حقوق نه محروم دي دوی نه پیږي اصلا د دغه ازادي او د حقوق د حق ژوندۍ او حق ژوند او دغه خبرې کول او د تعلیم او تحصیل او دغه حقوق به شرکت د بشي یعنی په دغه واجه او په دغه قدر فضیلت په دغه موارد دوی بشي متاسفانه دوی اصلا بلدیت نه لري او دغه زمينه ورته مسایل سي ویني د خلکو د شدغه دوی په دغه موارد کې دوی بلد سي او دوی ځان پوه کی او دوی خپل حق وو پیژني چې خپل حق اونو پیژنده نو هغه څنګه کولی شي د خپل حق نه دفاع وکړي دغه مونږ مشکلات لرو په دې وطن کې ډیر مشکلات لرو الله تعالی یې حل کړي
څنګه به په دې متوانی ګوتی ادي اقل تر یو حد پورې خلکو سره دام راستو کوچی دوی د خپل حق او د نورو د حق په اړه معلومات پیدا کړي
دا چې فکر کوم دا مونږ په دري مرحله کې کوي چې څنګه کار وکړي او په دغه پلان مهاله جدي ستراتیژیک او مهم پلانونو ته ضرورت لرو یعنی په دې معنی چې اوږد مهاله متوسط مهاله او لن مهاله پلانونو برنامه به تولرو د خلکو ته دا سم نه کیږي باید حکومت او نړیوالو سازمانونو سره ارتباط ونیسي تفاهمنامې د امضا کی او دونرونو راشي کومکونه وکړي او په دې کې بودیجه ورولرو او په دغه پروژه د دې تطبیق لپاره باید حقوقي او پاتشناسان ولرو مسلکي خلک کولرو دا او مهاله برنامه ده باید پدی کې ډیر حلی ځلی کارونه وشي او په لاره د فکر کوم په لاس کال وروسته یعنی وو کال لاس کال وروسته به دا کېږي چې نتیجه ورکړي خلک ته دې پوسو مثلا د ما حق شي د تاسو حق شي د بل چا حق شي یعنی و دې معنی څه ده هیڅ حق نه ځای کېږي د هیڅ حق ظلم لاندې نه راځي نه محرومي د خپل حق نه د حق چا کوي چې د بل د حقوق لپاره غو کې مراد کی او نو پیژني او ورته ورکی نو دا تعدی او ظلم مسبب منځ نو په دې معنی چې حق به ته ګندل شي نو عدالت راځي او ساينه راځي ژوند خکېږي خپل راځي د خلک پیشرفت او وروره توجه کوي
ډیره زیاته مننه منصور صاحب تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ قدر من اوردونکو دا و دیدیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د تفری په حق باندې خبري وشولي لمون سره په خبرونه کې میلما و د حقوقي چارو څیرونکو تاج الدین منصور تربیه فرزه کې چې است علامه مال او ملګری
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
Thank you. تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور وی ساعت.
د ازادي ملما
د ازادي ملما پروگرام ته مو په سلامونو هر کله کوو. نن مو پر افغانستان یو مین افغان ملما دی، هم شاعر دی، هم لیکوال دی، او هم یو شپلار. دیا سنگ انجان هغه افغان دی چې له کلونو راهیسې له افغانستان څخه جلا وطن دی او په هند کې شپې ورځې تیروي، خو افغانستان یې هیر نه دی او وایي چې وطن لا هم ورته د مور حیثیت لري. انجان صاحب، د ازادي میلمه پروګرام ته هر کله راسې، په پیل کې درته وایست چې له وطن جلاوالی څومره درته ګران تمامېږي او څومره وخت مو کیږي چې په هند کې اوسېږئ؟
افغانستان تو نیم لڑ لگے نمک کے متا گرا تک درلو دو خود افغانستان میں بزرگ کے دا افغانستان میں پر رگ رگ کے دا پوینا کے میں دا پوجود کے میں دا افغانستان پرتا خوشوند ناممکن دا بس دا افغانستان پیاد بندی جوندی کر اختیار ہوا ہے ما او دا جوان دا جوان تر پایا پوری با ہم دا وی زکا ہر چیز تو ما افغانستان با ما سروی زبا دا افغانستان سر آیا
بلی انجان صاحب ولی افغانستان یادی جستاسو مثلا استاسو پاتیر ګن نور هیوادوال هم لو وطن د باندې دی ولی وطن د چا زیات یادیږي
ګوره ډیر غلری مثال نلری وطن په اصل کې که ورته ګور وطن هم مرده وطن په اجتماعي لحاظ مرده وطن کې مو ژوند ته پیدا شوی او لوی شوی او خاپوړی مو کړی دی درس تعلیم مو ویلې دا خلکو سره ناسته ولاړه دا هر څه په موږ باندې تاثیر کوي او دا په هر انسان باندې صرف ځانته نه وایي چې په قوم باندې په ټول انسانانو باندې تاثیر کوي او د مور قدر د مور مینه دا هغه څه شی نه ده چې په الفاظو کې بیان شي د بیان وړ نه ده او بله که په دیني لحاظ وڅېړو په هر دین کې وطن ته ډېر احترام درناوی شوی ده په اسلام کې هم احترام ورته ده چې وطن سره مینه د هغه پارچا باندې فرض ده په سکیزم کې هم وایي پون ګرو پانی پتا ماتا درد مات و وطن چه ده مور ده ده مور حیثیت لري نو ده مور درناوی په مونږ باندې فرض ده او ده مور مینه خو به مثال مینه ده نو خامخا به مونږ یادېږي ده ټولو به یادېږي څوک چې وطن نه لري وطن څوک یې ولی شي
بلم دغه مینه ستاسو په شیرونو کې هم زیات وخت انجاز صاحب منعکس کیږي څومره شیرونو مو د وطن په اړه په دې ورستیو کې لیکلي دي یا دغه جلاوالی څومره تاثیر کړی دی ستاسو پر شیرونو
دما شیرونه خو البته زه خپل شیر ته خو شیرم نشم ویلې ځکه چې ما تو ځله دا خبره کړې هم ده زه په هنر باندې دومره آگاهي نه لرم په شاعرۍ باندې دومره آگاهي نه لرم خو زه لیکل کوم لیکم دما په شیرونه کې د وطن مینه همیشه وا وی بو او دغه دوه کلونه چې ما د قلم چې خوځولې ده د وطن په مینه خوځېدلې ده او د تر هغه وخته وایي چې څو قلم ودرېږي ما سا ودرېږي او قلم ودرېږي د وطن مینه به وي پکې
بل په وطن کې خو انجان صاحب تاسو د ادبي بهیر غونډو کې اشتراک کوه په هند کې څنګه دی هلته تاسو داسې کومه ټولنه لري چې افغانان سره راغونډ سي دغه خپل شعرونه سره وایي
البته په ډیر افسوس سره باید وایم چې په هند کې دا فعالیتونه په د پښتو ژبې لپاره نشته دي په هندي ژبه سانسکریت پنجابي نو د هندوستان په ټولو ژبه شته دي خو پښتو ژبې لپاره زه دو نوي هم کال کې مهاجر شوی یم هند ته راغلی یم او د هغه وخت نه راهیسې ما ډېرې هڅې وکړې ډېرې هلې ځلې مې وکړلې د سفارت سره مې ټول څو ځله اړیکې ولیولې چې سفارت به موږ سره مرسته وکړي یوه ټولنه به جوړه کړي او د خان لالا جان خان لور دی البته د خان عبدالغفار خان لمسی ده په کلکتې کې اوسېږي هغه ته هم ورغلم کلکتې ته خو بدبختانه چې موافق نه شوم تر اوسه پورې یوه ټولنه مو هم ونه شوه کړی چې دلته یې جوړ کړو او دلته افغاني ادبي ټولنه ولرو بدبختانه چې له دې شي محروم یم
بلې انجان صاحب اوس خدای شاین ډېر اسانه سوي هم دی په آنلاین باندې هم تاسو کولای سئ چې په مشاعرو کې برخه واخلئ یعنې که اوس د سره هڅه شروع کې فکر نه کوئ چې یوه نتیجه به ورکړي
بالکل اسانه شوی دی ډېرې ټولنه شته دي چې البته په هندوستان کې نه دي د هندوستان لخوا نه دي د موبایل له لارې نه چې آنلاین ټولنې جوړې شوې دي په افغانستان یا نور ودون کے یا پاکستان کے لروبر دے خواہ خواہ کے دی اور مشاعری کی گی خو پو ہندوستان کے دا شاید نشت دی والے ہندوستان کے طرح سے پورے مات اخبار دا معلوم نہ جدید شاعران سوکھتا او کرنا چیر تو اسی گی ایڈریس سے رسر رشتا دا پو ہندوستان ایالتوں کے کم سے گھوسی گی نو دلتا دا فکر کو مچے ستونز لوی وی دلتا بونشی خو آن لائن ڈیر مشاعروں کے ڈیر غنڈوں کے وقت سر بھی اشتراک کوما او کو اشتراک ہونا شم کڑے روستا اور ما اولوالا میں خپل تندہ پر ماتا ہوں
بل انجان سب علت سدے چھ پہین کی دا افغانانو ترمنز اڑی کی دومرا پیاوڑی نہیں دلکا پا نورو ہی وادونو کی
علتوں نے دیر دی یو علت دلتا دا اقتصاد دلتا پا ہندوستان کے اقتصاد دیر ضعیف دا ہر سڑے پا دے ہاتھ سکے دا چھے جانتا یو چو پیسی ہوگا تھی ڈوڑے پیدا کی والے جدا تھا ہر سو پیسو دی اسکول پہ پیسو دا میڈیکل پہ پیسو دا کورونا کرائی دی نور وادون کے مرست شوی دی دے دولتوں لخوا یا دے ملل متحد لخوانا خو په ہندوستان کے بعد بخانا جدا ہی شم نشتا دا مخ کے 400 افغانے 400 روپے دی مشت یو شخص سره مرستہ کے دل هغه مز بندی دی یو این ایس سی آر دا مرستہ هم نہ کوي نو خلق مجبور دی جدا ڈوڑے ہو گٹے وقت بچیر تے یو سره او بلدار چې په ہندوستان کې کار وخت هم عجیب شان ده نور وی ودونه کې فکر کوم د افغانستان کې وې موږ په سهار دکان نه خلاص اول چا بشپک بجې چا و بجې چا ته بجې او چې مخام بشول چې تیار به شروع شول دکان نه بو بندیدل او خلک بو خپل کورونه تلل لیکن دلته برعکس تقریبا یوز دولس بجې دکانونه خلاصېږي او شپې تر لاس یوز دولس بجو پورې خلک لکار بیرته راځي نو دا ستونزې دي چې په ہندوستان کې دا شی ناممکنه شوی ده
بلې پرې ورستوي کې د افغانانو شمیر هلته هم زیات شوی دی دوی په څه کاروبار اخته دي اکثر یې په کومو کارونو باندې بوخت دي
دلته بیل بیل کارونه کوي چا دوکانونه خلاص کړي دي او څوک چې دغه نوی نسل ده هغه خو انګلیسي زده وي نو خامخا کوم دفتر کې شیا شخص دولتي خو ناممکنه ده چې ماموریتونه ډېر کم دي نه پیدا کیږي ورته خو په شخصي کمپنیو کې یا په شخصي دوکانونو کې په کار لګیا دي ځینې اور ڈیر خالص تھا بے وز لدی اکثریت بے وز لدی دے کاروبار پہ تلاش کیا اور کاروبار ہم نے پیدا کی اور ستونزی دے رہی تھی دلتا نسبت دے نورے وادنو پر تلا
او مهین ته وسم د افغانانو تک جریان لري خصوصا هغه کسان چې په افغانستان کې به ناروغان کېدل یو څه به واس کار کاوه دوی به اکثر هند ته تلل اوس خو دغه پروازونه کې ستونزې هم زیاتې دي د پاسپورت ستونزې هم افغانستان کې ستا خلک درځي د تداوی لپاره
البته دغه د رژیم په بدلون یا د حالات په بدلون چې لاغې نه وروسته پروازونه باندې تک را تک نشته ده به هیڅ تک نه تک بند شوی ده
البته یو شمیر داسې افغانان هم ستان جان صاحب چې د نور هیوادونو کیسونه لري هغه په څه ډول شرایطو کې ژوند کوي له ځینو سره تاسو خامخا په تماس کې یاست
داسې خلک ډېر دي چې خصوصا مسلمانان ورونه ته وینده ده دا زمينه مساعده ده البته دوه سکانو ته دا زمينه هیڅ هم هیڅ هیواد هم نه ده تر اوسه پورې مساعده کړې چې هغوی قبول کړي هغوی خپل هیوادونه ته وغواړي یا ریسیټلمنت ورکړي خو هغه مسلمانان خویندې ورونه چې دلته اوسېږي او د نورو هیوادونو کیسونه لري کیسونه یې په جریان کې دي او ډېر خلک وتلي دي او ډېر په تلو کې دي په دې وروستیو کې چې هغه 2013 کال کې وروستۍ پیښې په سکانو باندې ګردوارې کې جلال آباد او بیا په کابل کې وشولې د هغو پیښو وروسته نو بیا سکان ټول چې دغه راغلي څوک کورنۍ چې د افغانستان کې پاتې وو هغه سپانسر دي د کاناډا او ټولې کاناډا البته حکومت مرسته سره دا کړې ده چې د کاناډا حکومت چې دوی ته ویزې او سہولتونه یې برابر کړي دي لیکن د دوی سپانسر او نور ټول مصارف د ټولنې لخوا چې د سکانو کاناډایي سکانو ټولنه ده د هغوی لخوا ورسره مرسته شوې ده او دوی کاناډا ته بول کېږي او بعضې لاړ دي او ځینې نور هم په همدې امید کې دي شاید
بلې د نظام له بدلون سره په افغانستان کې پر افغان هندوانو او سیکانو د ژوند ساحه هم د پخوا په نسبت ډېره تنګ سوله دوی له هند پرته نورو کوم هیوادونو ته ولاړل تاسو د کاناډا یادونه وکړه د دې تر څنګ نورو هیوادونو کې د دوی د میشتولو چانس نه و هغه سیکان
هندوان چې دغه وروستیو پیښو نه تاثر باندې دلته راغلی دي خصوصا هغوی سپانسر دي کاناډا ته او دوی ټول کاناډا ته ځي او له هغې نه مخکې چې دو نویم کال کې لکه مونږ شروعات شوی ده د مهاجرت د افغانستان هندوانو سیکانو چې د هغې ډل نه زه هم یم نو هغه چې بعضې هیوادونو کې دي لکه اروپایي هیوادونو کې هم شته دي امریکا کې هم شته دي او په هند کې هم شته دي خو هغه سره کوم مرسته نه دی شوی. هر څوک په خپل توان مصرف باندې دغه یوادونه ته رسیدلی ده. او دغه اوسته برخه چې دغه حادثه ښکار وو دغه کاناډا هیواد ته هم د یو ټولنې لخوا د کاناډایي سکانو د ټولنې لخوا او نور مملکتو کې هم چې کوم سکان اوسیږي هغو سکان هندوانو به هم شاید مرستې کړي وي، خو د دوی دا سپانسر د کاناډا ته ده او دا کاناډا ته ځي او نور چا سره داسې مرستې نه دي شوي. د حالاتو په بدلېدو یعنې دونویم کال نه چې په افغانستان کې بدلون روان ده تر ننه پورې مهاجرتونه دي.
هندوان او سیکان خو په افغانستان کې په تاریخي لحاظ له ډېرو پخوانو زمانو اوسېدل، په اجتماعي لحاظ ولې دوی په افغانستان کې په ټولنه کې له یو ډول تبعیض سره مخامخ وه او دغه ستونزه تقریبا تر پایه حل هم نسوله؟
خبره دا وه چې په افغانستان کې بدبختي چې ده بېسوادي ده. د با په نظر د بېسوادۍ خلک دومره یو بل نه متنفره کړي وو چې د یو بل سره ناسته پاسته نه خوښېدله. سل فیصد هم نشم ویلی، ډېرو مسلمانو خویندو ورونو موږ سره خور او ورور په صفت ژوند کړی ده، همسایتوب یې راسره کړی ده. موږ ورسره ټولنه کې کورونو ته تګ راتګ په اخترونو کې په مړي په ژوندي دا شوي دي. یعنی دا نه شوي ده چې موږ سره ټول نفرت و، نه، مینه له حده زیاته مینه، هو نفرت هم له حده زیات و. د نفرت څو علتونه دي. یو خو موږ لګکي وو، یعنی په افغانستان کې چې کله اسلام ظهور کوي خلک کنورټ کیږي او یا په هر رقم چې په زور یا په رضا په هر رقم چې شوي دي هغه بېله موضوع ده. خو وروستی دا وه چې دغه څومره چې پاتې وو دوی ته دا دومره زمینه وه چې بس هلته ژوند وکړي او نور کوم امتیازات ورته نه وو. که په تېرو دولتونو کې هم وګورو، یو د امان الله خان په وخت کې یو څه امتیازات ورکړل شول، لکه هغه چې د دیوال نرنجن داس د مالی وزیر ټاکل شوی وو، اولین کس و چې د افغانستان تاریخ گواه ده. البته دا زه نه وایم، دا تاریخ وایي چې د افغانستان د ازادۍ مایده یې لاسلیک کړې وه د انګریزانو سره. ده ته د مالی وزیر په صفت مقرر شو او هغې نه وروسته بدبختانه چې د افغانستان په تاریخ کې به دا شاید تذکر پیدا نه شي یا به ډېر کم خلکو لیکلی وي، هغه تاریخ به ما نه وي لوستی. خو د هندوانو سیکانو نوم بیخي ورک ده پکې. هغه کې مستوفي وو په هرات کې، هغه هم یو هندو او په د افغانستان بانک رئیس چې وو هغه هم یو هندو وو. په ډېر ډاکټرانو چې سرداران وو په افغانستان کې ډېر لوی لوی مدیریتونه ریاستونه یې لرل، هغه هم هندوان او سیکان وو. خو داسې هغه موږ ته چا په دولت کې سام نه را کړی، البته منل شوي نه یې. اوس هم موږ ته وایي په دا تېرو وختو کې به هم چې دغه ډېر درد به را کولو، دغه خبرې پوښتنه به رانه کېدله، للا یا سردار صاحب کله له وطن نه راغلی، کله وطن ته ځي. نو اوس پورې هم موږ په افغان ټولنه کې نه یو پېژندل شوي چې موږ افغانان یو، نه یې منل شوي چې موږ افغانان یو. موږ ته د هندوستاني په صفت لیدل کېږي. هندو یو عقیده ده، مذهب ده، دین ده او هندي ملیت ده. لیکن بدبختانه چې هندو او سکھ چې دا دواړه بیل بیل ملیتونه او بیل بیل مذهبونه دي، دینونه دي، دوی دواړو ته د هندي ولس له فکر کېږي. حتی چې موږ ته تذکرې را کول کېدلې په هغې کې هم بدبختانه چې لیکل شوی ده اهل هنود، یعنی اهل هندوستان، مطلب یې دا شی ده. ځکه چې تاجک ته تاجک لیکل شوی ده، پختون ته پختون، ازبک ته ازبک. ما ته سکھ سردار سردار نه ده لیکل شوی، سکھ نه ده لیکل شوی، ما ته لیکل شوی ده اهل هنود. البته چې زه اهل هنود یم نه، زه اهل افغانستان یم. خو بدبختانه چې د موږ لوړپوړو چارواکو دغه فکر درلودو چې دوی د موږ نه دي، موږ خپل نه ګڼلو. نو په دې لحاظ موږ ته هېڅ پاملرنه مخکې هم نه وه شوی، وروستو کې هم نه ده شوی، تر اوسه هم نه کېږي. نه مو کوم لوړ مقام درلودلو وزارتونه ریاستونه په دغه ټول نظامو کې چې ډېر لوړ پوړي چارواکو هغه مو نه درلودل، په لوړ سویه تحصیلات مو نه درلودل، خو تر انجینر تر ډاکټر را پورې مو درلودل. مګر موږ ته هېڅ هم په دولت کې یا په سیاسي چارو کې برخه نه ده راکړې، بدبختانه.
بل انجن صاحب، د پاکستان له ایجاد وروسته ولې افغان هندوانو او سیکانو له هغو هندوانو او سیکانو سره چې په پاکستان کې یو څه پاتې دي، د هغوی سره د دوی اړیکې ډېرې پیاوړې نسولې؟ علت څه و؟ پر دوی باندې د حکومت د خوا نظارت زیات و که دوی نسوای کولی چې خپلو منځو کې اړیکې وساتي؟
د پاکستان سیکان د پاکستان مربوط دي او د افغانستان سیکان د افغانستان مربوط دي. موږ افغانان یو، موږ د افغانستان سره اړیکې لرو، د افغانستان خلکو سره، د افغانستان دولت سره، د افغانستان حکومت یا ملت سره، ټولو سره اړیکې لرو. او د پاکستان سره موږ اړیکې درلودې، دا نه چې موږ اړیکې نه لرو، موږ د ټولو خلکو سره اړیکې لرو. هغه که پاکستان کې وي نه تنها سکانو سره بلکې هندوانو سره مسلمانانو سره ټولو سره اړیکې پاللې دي او پالوي تر اوسه پورې. موږ په دې کې کومه یعنی بدبینی نه لرو چې موږ باید پاکستان سکانو سره یا د پاکستان مسلمانانو سره یا د پاکستان هندوانو سره باید اړیکه ونه لرو. نه موږ د چا سره اړیکې لرلې او لرو، خو سیاسي اړیکې مو نه دي درلودلې ورسره. موږ صرف اجتماعي اړیکې درلودلې دي، دینی اړیکې مو درلودلې دي، مذهبي اړیکې مو درلودلې دي، او د سیاست موضوع بیره دغه وطنونه بیل دي. موږ افغانان یو، هغوی پاکستانیان دي، نو هغوی به د پاکستان په قانون باندې چلیږي، پیروي به کوو. موږ افغانان د افغانستان قانون باندې به چلیږو، پیروي به کوو.
انجان صاحب، ستاسو معلومات څه دي چې په افغانستان کې اوس مهال د پاتې هندوانو او سیکانو شمیر څو تر رقم شوی دی؟
د دغه هندوانو سیکانو شمیر د ګوتو په شمار ده، شاید 40 تنه وي زیات تر زیات
راوتلی دی اکثر. انجان صاحب، د دوی د عبادت ځایونو، د ګردوارو او د رمسلونو وضعیت څنګه دی؟ ځکه چې مخکې ما یو راپور لوستلی و چې ځینې افغان هندوان او سیکان په افغانستان کې پاتې دي، چې د دغو عبادت ځایونو څارنه وکړي.
بالکل همداسې ده، خو ډېر عبادت ځایونو کې، ګردوارو کې، مندرونو کې دوستان افغاني مسلمانان ورونه هغهته کېنولي دي، د سیکورټي په صفت چېرته د هغو څارنه وکړي او هغه محلونه ژوندي وساتي، روغې وساتي. او ډېر داسې دي چې کلپونه وراچول شوي دي. نو
یعنی اوس تاسو کولی شئ چې افغانستان ته تګ راتګ وکړئ په ډاډه زړه؟
فلحال خو پروازونه نشته. که چېرته پروازونه وي ولې نشو کولی؟ هغه د موږ وطن ده، د موږ هېواد ده، هغه د موږ خپل خلک دي. هر کله چې وي موږ به تګ راتګ ورسره کوو، ولې نه؟
بل انجن صاحب، خو زیات کسان لا هم اندېښنه لري هغه وروستیو حملو ته په پام سره چې پر عبادت ځایونو باندې اوس ولې چې ممکن دغه ډول حملې لا هم وسي، ځکه چې په افغانستان کې اوس هم کله نا کله ځینې بریدونه، ځینې چاودنې کیږي.
دا کېدای شي دا 100% ده، خصوصا په لګکیو باندې. دا تیرو کې هم په اهل تشیع باندې دغه سي حملې شوې دي. نو زه فکر کوم چې دا به یو پلانیز خبر وي چې لګکی په افغانستان کې باید څو وایم چې باید څه رقم تخریب شي او څه رقم له منځه لاړ شي او څه رقم ورک شي. خو دا به د افغانستان په ګټه نه وي، البته د افغانستان په تاوان به وي، ځکه هر باغ چې ده په رنګارنګ ګلونو ښکلی ښایسته وي. نو دا وطنه په رنګارنګ ملتونو ښکلی ښکارېدل، رنګارنګ کلچر پکې موجود ده، رنګارنګ ژبې پکې موجودې دي، رنګارنګ ښکلا پکې موجوده ده، رنګارنګ خوږوالی پکې موجود ده. نو کله چې دا یک رنګی شي هغه خوند به نه وي پکې چې هغه خوند په یو هېواد کې شتون ولري. په دموږ په پلرني وطن افغانستان کې هغه خوند چې و هغه خوند به بیا نه وي.
افغان هندوان او سیکان چې غواړي بیرته په افغانستان کې خپل کاروبار پیل کړي او خپل ژوند په عادي ډول مخته یوسي، څه ډول ضمانتونه ته فکر کوي چې دوی اړتیا لري؟
ګورې، افغانستان کې د هندوانو سیکانو ته د ژوند کولو زمينه اول خدا ده، چې موږ د موږ منطقې چې په ټولنیز شکل موږ ژوند کولو، لکه په کابل کې کارته پروان و، اول شور بازار و، بیا وروسته کارته پروان شلو، بیا ورپسې تایمنی قلعه فتح الله ته خلک لاړل، او یو نیم پکې هغه کې کارته چار اوس کارته سي کې هم ژوند پیل شو او خلک تلل. خو هغه شرایط هغه سي و چې هغه وخت کې کرکه دومره نه وه. نو دغه به شرایط باید داسې وي لکه د پخوا په څېر چې موږ ته یو ټولنیز ځای راکړی شي. اوس که موږ لاړ شو افغانستان ته، هغه کورونه خو موږ سره نشته دي چې موږ هلته پکې ژوند وکړی شو. نو که موږ ته اوس په یو دښته کې ځای راکړي چې هلته ژوند وکړي، خو ناممکنه خبره ده. لکه د اشرف غني په وخت کې موږ ته یو منځکه راکړه شوله، چې البته ټولو ته ورکوله. موږ ته د هندوانو سیکانو ته هم د شهرکه انارکلی په نوم یو ځای په هغه کې فکر کوم د ارزان قیمت نه 2 کیلومتر وران وړاندې د غرونو په لمن کې موږ ته تخصیص شولو. هغه ته شهره کې انارکلی نوم ورکړل شوی و، او د غرونو په منځ کې چې هغه ته رسېدل هم تقریبا هیڅ زمینه نه، ورته نه ترانسپورټ و چې هلته تګ راتګ یې کولی، او نه کومه آبادي پکې ول. وړنګه د غرو لمنه یې راکړله. نو هغه سې ځای که موږ ته راکړل شي، نو ته خو موږ همغه اول ورځ چې افتتاح ته لاړ، څوک لاړ هم نه دي، لیدلی هم نه ده په حسین خېلو کې چې هلته نه څوک تلای شول، ولې چې هلته خلک د هر چا وي چې دا ځمکه دما ده. نو موږ کله کولی شول چې په تش لاس باندې هغه سه ووایي چې نه، دا ځمکه ماته دولت را کړې ده او دما ده. دا ناممکنه ده که دولت چېرته موږ د داسې زمینه برابره کړي چې د ښار په منځ کې ولی موږ کاروباری خلک یو، موږ هلته چلو شو تبن دکانداری کوو، موږ خامخا تجارت کوو، مخیام هم دا کار مو کړی ده د دې سره. او په دولتي چوکاټ کې موږ مثلا انجینران ډاکټران او نور درلودل، نو خامخا به په ښار کې ژوند کوو. ورته اکثریت خو نه یو، موږ چې هر چېرته لاړ شو هر چېرته ژوند وو، نو د اقلیتو لپاره یو معین منطقه چې وي چې موږ ته راکړه شي، هلته مو عبادتګاه هم پکې وي، ګوردواره هم پکې جوړ شي، که سکان وي مثلا ګوردواره جوړ کړي، که هندوان وي ځان ته مندر پکې جوړ کړي، خپل عبادتونه هم سرته ورسوي، نو هغه امکانات موږ ته برابر شي. او د دې ترڅنګ د تحصیل امکانات، د تعلیم امکانات برابر شي او تعلیم وي، خصوصا وو چې د افغانستان کې اوناس طبقو ته نه جنکیو ته د مکتب دروازې بندې دي، نو دا موږ ته د منلو وړ نه ده چې د موږ ماشومان بې تعلیمه پاتې شي. نو دا به نه امکان ونه لري چې موږ دا ستونزه د دې ستونزې په موجودیت کې موږ بیرته افغانستان ته لاړ شو او هلته ژوند وکولی شو. ولې چې تعلیم اول شرط ده، بې تعلیمه انسان خو د ړوند په څیر وي. دا زمینه موږ ته برابر شي، خامخا به موږ د افغانستان خلک به د هغې مور زامن دي افغانستان ته لاړ شي. او که دا زمینه برابره نه شوله، نو فکر نه کوم چې څوک د تلو زړه ښه کړي.
انجن صاحب، وخت نا وخت تاسو د خپلو لمسیانو او بچو عکسونه خپروي، دوی زیاتره ممکن په هند کې زیږیدلي ویل، دوی سره چې تاسو کښېنی یا دوی چې در باندې راټول وي د افغانستان کیسې ورته کوي؟
دا ډېر مغلق سوال تاسو وکړلو. د دې لپاره هیڅ په ځان راټولوم چې ما سره د افغانستان خبرې وکړي، د افغانستان موضوعات سره تیرم، د افغانستان نقشه ورته کېږدم، دغه د افغانستان نقشه ده. پرون یو چای او دغه میوه دانی ورته وایي په اسلام را لېږلې وه، کور ودان، فکر کوم فیسبوک کې وه که واټساپ کې را لېږلې وه، میسنجر کې وه شاید. دا مې خپل لمسی ته خدا لم، دغه د افغانستان نقشه ده، تر څو چې په دې خبرو د دوی په ذهن کې باید دغه شی وي چې زه افغان یم، د افغانستان یم. دا شی باید د دوی له ذهنه ونوځي. په دې اړه زه ډېر ورسره غږېږم هر وخت، په ځان چې ما سره کله هم راځي، نو اول غږ ورباندې دا وي چې مونږ د کوم ځای یو، څوک یو. او زه به یو مثال درکړم خپل، چې تقریبا شل کاله مخکې، دغه پنځه ویشت کاله مخکې ما سره یو واده شوی وه. یو واده ته زه غوښتل شوی وم، نو هغه هلک د جرمني نه راغلی و، پیدا شوی هم جرمني کې و، او هلته نظامي خدمت هم کړی و په جرمني کې، اصل افغان ده، د قندار ده. نو ځکه چې کله واده ته تلم، ما سوچ وکړو چې دې ته به زه څه شی تحفه یوسم. دې سوچ کې وم، خدای بخلي میرمن سره مې غږېدم، هغه لومړی میرمن مې په حق رسېدلې ده البته. نو هغې وویل چې خپلو دوستانو نه زه څه خبره چې څه ورته وړې، خو چې کور ته ورغللو، دریم منزل کې د ده کور و، چا چېرته اوسېدل د واده لپاره راغلی و، نو چې د کور ته ورننوتلو، د دې دروازې کوټې کې ناست ده په چوکۍ باندې، او د مهرون کلر یعنی دغه جګري رنګ وایم، د هغه اخیسته د افغاني سوټ په غاړه، د افغاني کالي او پېخورۍ څپلۍ په پښو کې دي، په لاسو باندې نکریزي، او خپلوان ټول ورته نه ځي، نکریز ورباندې لګوي. نو ما خپلې مېرمنې ته یو څو کسه نور دوستان مې ولاړو، ما مخ راوړلو، ما چې ده خو موږ د موږ د مهاجرت دغه تقریبا پنځلس کاله کېږي، لس کاله کېږي چې موږ مهاجر شوي یو، خو د سل کالو زه ضمانت کوم چې افغانیت به موجود وي، د موږ دویم نسل دریم نسل به هم افغان وي. له هغې نه وروسته بیا خدای خبر، دوه درې نسله خو موږ افغانیت نه شوي راولی. همدا اوس هم چې د موږ ودونه وي، په ودو کې میوزیک چې غږېږي، د میوزیک یوه برخه که هندي وي یا پنجابي وي، دوه برخې درې برخې پښتو او فارسي سندرې وي، هغه که د ژوندی موسیقي وي، او که هغه چېرته سی ډي یا ویډیو چلیږي، نو افغاني موسیقي اوس هم پکې ده، اتڼ اوس هم پکې ده. د موږ خوراکونه تقریبا ټول افغاني دي، موږ دغه مرچ او مسالې چې هندوستان کې استعمالېږي موږ نه استعمالو، دې یو لس فیصده شاید وخورو، لس فیصده شل فیصده، نور اتیا فیصده اګنور دي، دا موږ نه خورو. د افغاني خوراک بیل ده، د هندوستانیانو خوراک بیل ده. موږ چې ودونه کوو هم هماغه افغاني کلچر باندې، موږ نسل لا ژوندی ده، په دې باندې زه افتخار کوم.
ډیر مننه تاسو خپل د افتخار وړ یاست انجان صاحب، مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو خبري وکړې، خاطرې مو سره شریکې کړې، پر ستونزو مو بحث وکړ، او ستاسو پر هیلو او غوښتنو
مننه. له تاسو هم چې ما ته موقع راکړل، د ما غږ مو نورو ته ورسولو، او د نورو ټولو اوریدونکو، د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو نه هم مننه چې وخت نا وخت د ما غږ اوري او ما سره مینه کوي. زه د مینې پوروړی یم، خوشحاله او سرلوړی اوسئ.
کور ودان انجان صاحب، ژوندی اوسئ، مننه.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.